السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شپې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مزه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیو دو اونیزو خبرونو ته ځانګړې شوې. لومړی هم نیمه نړۍ چې د ښځو اړوند مسلې پکې څېړل کیږي، او وروسته هم د ازادۍ میلمه پروګرام له یاده مباسي. دا پروګرام لنډه خبری برخه هم لري، په دې کې به د یو ایچ سی آر له اندېښنې خبر شي چې وایي افغانستان ته د پاکستان له خوا راغلي کډوال له سختو حالاتو سره مخامخ دي. دا راپور وروسته راځي، خو پیل دې سات په خبرونه کوو. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر وایي چې له پاکستانه په جبري ډول ایستل شوي افغانان له ډیرو ناخوالو سره مخامخ دي. فلیپو ګراندی دا څرګندونې داسې مهال کړي چې په پاکستان کې د ډیره ولس لکه افغان کډوالو له ډلې چې پاکستان د ایستلو پریکړه کړې، شاوخوا درې لکه په تیرو څو ورځو کې خپل هیواد ته ستانه شوي دي. ډیری د افغانانو د ژمي په درشل کې د ژوند له ناخوالو شکایتونه کوي. تفصیل وړاندې په خبرونه کې اوریدلی شي. د ملګرو ملتونو یوې چارواکي یو ځل بیا د افغان ښځو او نجونو د تعلیم او کار موضوع رابرسیره کړې او غوښتنې کړې ده چې باید د دې ستونزې د حل لپاره نړیواله ټولنه له طالبانو سره خبرې وکړي. د آسیا پاسیفیک سیمې لپاره د ملګرو ملتونو د پرمختیايي ادارې د ساحوي دفتر مشرې کانی ویګناراجا پرون د جاپان له ان ایچ کی خبري اجانس سره په مرکه کې ویل چې نړیواله ټولنه باید په دې اړه له طالبانو سره ډیالوګ وکړي او د افغان ښځو او نجونو ملاتړ پیل کړي. میرمن ویګناراجا همداراز د افغان میرمنو د ذهني روغتیا او په کامه مرکه د نجونو د ودونو په اړه هم اندېښنه څرګنده کړې ده. طالبانو پر افغانستان له واکمنې دو وروسته په تیرو څه کم دوه نیمو کلونو کې په تدریجي ډول لومړی د نجونو لیسې او منځني ښوونځي بند کړل، ورپسې یې په دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه، او له هغه وروسته یې د نجونو د پوهنتونونو دروازې هم بندې کړې. په پام کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام د لوبو په لړۍ کې نن د استرالیا له ځواکمنې لوبډلې سره مخامخ شي. دا لوبه د ماسپښین په یوه بجه یعنی درې ساعته وروسته د ممبئی ښار د کرکټ په سټیډیوم کې ترسره کیږي. د ملي لوبډلې لوبډلمشر حشمت الله شهیدی نننۍ لوبه ډیره مهمه بللې ده، او ویلي دي چې دوی به د یو ټیم په توګه خپلې مبارزې ته دوام ورکړي او خپل هیواد ته د ستنېدو تر وخته به آرام ونه کړي. افغانستان په خپلو وروستیو څلورو لوبو کې د انګلند، پاکستان، سریلانکا او هالند په ماتولو سره د نړیوال جام د لوبو په جدول کې شپږم ځای خپل کړی. خو نیمه پای لوبې ته د رسېدو لپاره باید نن استرالیا ته ماتې ورکړي، او د جمعې په ورځ د جنوبي افریقا څخه خپله بله لوبه هم وګټي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي دغه هیواد به له جګړې وروسته د غزې ټول امنیتي مسؤلیت پر غاړه واخلي. فرانس پریس خبري اژانس د نتنیاهو په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي د برمته شو اسرائیلیانو له خوشی کېدو پرته به هیڅ ډول عمومي اوربان ونه شي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش وایي غزه د ماشومانو په هدیرې د بدلېدو په حال کې ده. د رویټرز خبري اژانس په وینا ښاغلي ګوترش پرون خبریالانو ته ویلي چې د اسرائیلو په هوایي او ځمکنیو بریدونو کې ملکیان، روغتونونه، د کډوالو پنډغالي، جماعتونه، کلیساوي او د ملګرو ملتونو ادارې هدف ګرځول کېږي. هغه زیاته کړه چې هیڅوک خوندي نه دي. پر غزه د اسرائیلو د بریدونو په ترڅ کې تر اوسه د وژل شوو کسانو شمیر له لس زرو اوښتی دی. او ایټالیا غواړي د هغو کډوالو لپاره چې د سمندر له لارې د دې هیواد سواحلو ته رسیږي په البانیا کې مرکزونه جوړ کړي. د ایټالیا صدر اعظم جورجیا میلونی پرون وویل چې دا مرکزونه به د روان 2024 کال په پسرلي کې پرانیستل شي، او د شاوخوا 3000 کډوالو د ساتنې ظرفیت به ولري. میرمن میلونی همداراز د هغه پلان څخه پرده پورته کړه چې هدف ایټالیا ته د کډوالو د مهاجرت راکمول دي. په تیر یو کال کې د دې هیواد ته د رسیدلو کډوالو شمیر تقریبا دوه چنده شوی. د روان کال له پایله تر اوسه له 1,500 زیات کډوال د سمندر له لارې ایټالیا ته رسیدلي، په داسې حال کې چې د تیر کال په همدې موده کې دا شمیر 80,000 و. دا خبرونه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com. که چیرته انټرنیټ لرئ زموږ په ویبپاڼې بسنه مه کوئ. د فیسبوک پاڼه در سره خوښه کړئ. د فیسبوک په پاڼه کې هم تاسو د ورځې خبرونه، راپورونه او دغه راز زموږ د ټولنیزو رسنیو نور فعالیتونه کتلی شئ. د دې پروګرام په ډیره برخه کې د نیمه نړۍ او د ازادۍ میلمه خبرونه اوري، خو لنډه خبری برخه کې به واوري چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر ویلي چې له پاکستانه په جبري ډول استل شوی افغانان له ډیرو ناخوالو سره مخامخ دي. دغه راغلي افغانان هم چې په لنمحاله کمپونو کې ځای پر ځای شوی شکایت لري چې د ژوند اسانتیاوي ورته سمې نه دي برابرې. تفصیل له احمد تکلاور.
له پاکستانه د څولکه افغانانو د جبري استلو په الګوله کې د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر فلیپو ګراندي ویلي د افغان کډوالو لوی شمیر چې له پاکستانه په زور استل کیږي له لویو سختیو او ګواښونو سره مخامخ دي. ښاغلی ګراندي پرون پر خپل ایکس پاڼه په یو پیغام کې لیکلی چې افغانستان د یو بشري بحران په منګلو کې دی او بلخوا ژبه پرې را روان دی. ګراندي پر پاکستان غږ کړی چې زیانګالو افغانانو ته د خوندي ژوند د برابرولو په خوانی دود ته دوام ورکړي. له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ستنولو بهیر د روان نومبر میاشتې په لومړۍ نیټه وروسته له هغه پیل شو چې د پاکستان لخوا افغانانو ته ورکړل شوی مهلت پای ته ورسید. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر خلیل رحمان حقانی په یو ویډیو کې چې پروند د طالبانو تر ادارې لاندې بختر اژانس خبره کړه، اټکل کوي چې د تورخم او سپین بولدک له دروازو له 300 زرو زیات خلک افغانستان ته ستنه شوې دي. همدارس د طالبانو د حکومت د رسنیو مرکز خبر ورکړی چې د سپتمبر له 18 نیټې څخه تر پرونی ورځې پورې یوازې د تورخم له لارې شاوخوا 200 زره افغان کډوال خپل هیواد ته ستنه شوې دي. د بیوزلی افغانستان لپاره چې خلک یې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي، په یو ځل د دومره ډیرو کډوالو ځای پر ځای کول اسانه کار نه دی. د کډوالو چې په موقتی کمپونو کې ځای پر ځای شوي په تیرو څو ورځو کې بدې ورځې ولیدلې. نصر الله چې تازه له خپلې کورنۍ سره راستون شوی او اوس په تورخم کې په یو لنډمهاله کمپ کې اوسي، ازادي راډیو ته وویل
دا کوم ځکه چې موږ دلته یی دلته خو نو د باتروم درک لګیږي، بس دا غزم حال له تاسو تاسو په مخامخ د جخړې خاوري او بس منګي دا خپل بسګونه سیمه شومان را سره دي او دا عوام نه ډیر خوشاله دي. کوم چې د پښتانه دي زمونږه حق درو کو خیزت او کو دا موږ له وبو مطلب د روټي بندوبس موږ لګړه ده. خود حکومت د خوانه دلته هیڅ قسم سہولت نشته دي، بس دا خړې خاوري دي ناسې په سره د زنانو د ماشومانو.
له پاکستانه د بی اسناد افغانانو د جبري استلو لپاره د پاکستان د حکومت عملیات له هم په جدیت سره روان دي. د پاکستان تریبیون راسپانه پرون راپور ورکړ چې د خیبر پښتونخوا د مرکز پېښور چارواکو د سیمې خلکو ته خبرداري ورکړی چې بی اسناد افغانانو ته د کورونه او دکانونه په کرایه نه ورکوي. د راپور لمخې د معاملاتو د لارښوونې دفترونو ته ویل شوی دي چې بی اسناد افغان کډوالو ته د کورونه په کرایه نه ورکوي. راپور زیاتوي چې چارواکو دوی ته خبرداري ورکړی چې که سرغړونه وکړي نو سزا به ورکړل شي. لویدیځو دولتونو او د بشري حقونو نړیوالو ټولنو په وار وار پر اسلام آباد غږ کړی چې د افغان کډوالو د استلو پریکړه بدل کړي، ځکه دوی د هغو افغان کډوالو د امنیت لپاره اندېښنه لري چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له هېواده وتلي، خو پاکستان دا غوښتنې له پامه غورځولې دي.
نیما نړی
خسره د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د مشمن سره په ساکینونو زم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. هغه کورنۍ چې خپلې لونه په مناسب وخت کې نه ودوي لکه مستون جو سره مخ دی
خپل د ژوند خپل دراتون کې هر ور سره سوچونه وی فکرونه وی او همیشه خپل مور پلار ته دی کې پړ غړنی وی یان څه خپل مې اقدام وکوم دا لاغه کلتوري لحاظه یو سم خبره نه وی نو دی ولج مال لاین دې سره د خپل خواهشات له کابل دا رقم یو لوبه وکولای.
چې عمر د وادل وخت څخه لک پخېږي، آیا د مناسب ده چې د خلکو د خبرو لپاره داسې پریکړه وکړو چې بیا پاتې ټول ژوند پښیمانه یو؟
داسې تصمیم خدای مکونه نیست خلکو د خبرو لپاره سي خپل راتلونکی ژوند برباد کړو، پښیمانه اوسېږو او بل اخر بیا هغه داسې پښیمانه اوسېږي چې هیڅ مو لاسته نه سي او هیڅ هم ونه سي کولی چې بدلې کړو.
نن پام دی اکل خبرې کو ملتیا مو کړی. درنو دوستانو، په افغاني ټولنه کې یو شمېر کورنۍ سره لدې چې خپلې لونه د بیلابیلو عواملو له وجې په مناسب وخت کې نه ودوي، بیا چې په ما خبره عمر لږ زیات شي بیرته امدوی د پلار په کور کې د ژوند کولو هغه دایره ورته راتنګوي. یو 55 کلنه میرمن چې خپل نوم نه یادوي وایي کله چې مور پلار مړ شول د ټول کور مسؤلیت او لګښت ورلغاړی شو. لامدی عملی واده ونه کړ، خو اوس یې ورونه د خپل پلار په کور کې د یوې کوټې کرایه ورنه اخلي.
زمانه که مادرم پدرم فوت کرد، ما د تا برادرش
کله چې مور او پلار مې مړه شول، زما دوه ورونه کور کې و. ټول مسؤلیت زما لغاړی شو. دولتي دنده مې وه، د دوی ټول لګښت مې ورکوه. خو نن چې عمر را باندې تیر دی، ورونه مې راته وایي چې ته باید د دې کوټې کرایه چې په کې ژوند کوې راکړې، او دا کور مختلف پلار څخه پاتې دی. ډیره خفه شم او له ځان سره وایم چې ما خپل ژوند د دوی لپاره قربان کړ، اوس یې پاداش ته دی.
د ښځو د حقونو فعاله سیمه ستانکزی د خپلو هغو دوستانو پاک لغږیږي چې د پلار په کور ناستې دي.
ځینې وخت په دې موضوعاتو کې کورنۍ ته ډیره داخله وي نسبت د دې نه چې هغه شخص مقابل څه مثلا ځوان یا پیغله ده، هغه تصمیم ونیسي، کورنۍ تصمیم نیسي. او ډیری زما د اوس هم داسې دوستان ساس یعنی سنو سال د واده له وخت نه تیر سوی ده، یعنی په هغه موسم کې څه دوی ډېر رویباران درلودل، خواستګاران یې درلودل او مرکې ورته راتللې، اوس نه ورته راځي ځکه هر چا ته د دوی کورنۍ رد ځواب ورکړی. او لوی لامل یې هم همدغه ده چې یا کورنۍ خپله ډېر مشکل پسند وي، هر څوک انتخابولی نسي د خپل لور لپاره، او یا ځینې نور دلایل دي چې مثلا په هغه باندې مثلا سرخي. یو تعداد کورنۍ مثلا په ډیری په کورنیو کې د کور هغه ناناور یا هغه ګټون کې هغه پیغله وي، یا مثلا هغه په یو مسه کې کار کوي یا په یو بل نهاد کې کار کوي، یا مثلا خیاطي لري یا ګلدوزي لري یا غالۍ وړي. د دې لپاره چې د دوی برآمد ته صدمه ونه رسیږي، د دوی روزګار هغه چرخ خراب نه سي، خپل اولاد په وخت سره کوزه کی او خپل د دوی ژوند او سرنوشت ور معلوم کی. او ځینې وخت هم ځینې نور مسایل ته دوی مثلا زیاتره خدي یا نور ستونزې پکې را پیدا کوي، او هر څه خپل د ژوند هر څه سره تړلې بولي. نو دغه لپاره ډیری کورنۍ یا یو شمېر کورنۍ تصمیم نسی نیولی چې خپل لور وخت سره کوزه کړي او د هغې سرنوشت ور معلوم کړي. زه خپله هم شخصا ډېر داسې دوستان لرم د اوس هم چې دوی تر اوسه پورې یعنی د هغو هغه همسنو سال کسان چې وي حتی ودونه یې کړي، خپل د اولادو خاوندان خو دیو دي، حتی د مسیانو خاوندان سوي دي، خپل لورګانې حتی ورکړي دي، خو د دوی همزول لا تر اوسه هم بې سرنوشته ناستې دي.
بله، کدا راته وایي چې ځوندي بیا په کورونو کې څه رقم وي، هغه په ځوانۍ کې چې د کوم قدر عزت کورنۍ ته لري تر اخره د پلار کوره ماسي قدر عزت ورکوي کنه، اوس بیا په څه رقم وضعیت کې تاسو دوستانې چې تاسو پاک لیا دونه وکړه
ټول عزت او هر څه سوي د مور پلار تر ژوند پورې. نو به هغه وخت ورونه دي، کورې ورونه دي، کورندار دي، دوی په بیلابیلو نومونو او تانو دوی ته مثلا یادون کیږي. ډېر زیات زحمت کله یې ډېر زیات بوجونه به د ژوند کش کړي وي، خو کله چې مثلا د زړیږي نو به هغه وخت هیڅ تازش نه ورکوي او د فوټبال توپ په څېر یو نه بل ته شوت کوي.
په دغه وخت کې بیا له رواني اړخه فی اخنا دغه انجونی څومره صدمه ویني؟
هیڅ شک یو څو تبه دومره په کور کې زحمت تیر کی، کوشش وکي خپل د ژوند هغه د ځواني ټول مصرف کی، او بل اخره کله چې دوی زړیږي تبن دوی چې مثلا له هغه بیلابیل نومونو تانو سره مخ کیږي، نو دوی رواني لحاظه هم ډېره کلکه، روحي او رواني لحاظه ډېره کلکه صدمه ویني، او همیشه په فکرونو خپل تیر سوی عمر دوباره نسي ترلاسه کولای چې دوی تصمیم ونیسي، او همیشه دوی په افسوس کې بیا ژوند کوي.
کوم سن کې چې نجلۍ ورسیږي باید د ته یو مناسب کور وټاکل سي، او دا واده سي چې کوم مشکلات موږ تاسو یاد کړل په آینده کې نجونې سره مخ نسي؟
یعنی د واده لپاره دی و هلک او وی چلی لپاره ل دروي سلات تر 25 پورې نهایت نهایت تر 30 پورې ډیر یو خد او د سدوی مثلا مشترک ژوند پیل کی او لبل سره نو یعنی په کوم عمر کې خپل لورګانی ورته وی څنګه هم ورته مثلا بیا غنچونی په کورته چیزیر حالت هم له چالش او سوز سره مخ کیږي په 25 کلو په درس کې چې وی دی ښه کولای شي چې د کور هغه چارې هم په ښه شکل سره سمبال کړي که تر رسیدګي وکولای شي
هغه کورنۍ او تبه څول روڅې دوی هم دا وسم خپل لونه په کور کې کینوي هغه مشکلات چې موږ تاسو یاد کړی یا په کور کې دا کار کوي کوم بل څوک دې کار نسته یا د سارا کار کوي یا ګټیالې ده کنه دا هسي کورنۍ ته څول غوړي
کورنۍ څخه دا چې خپل اولاد له سرنوش سره د لوبو نه کوي د نن په اړه د فکر نه کوي دغه درآمد ته د سترګې نه نیسي که زیات مثلا دوی ته درآمد عواید ډېر مهم وي بیا د ورته وهي څخه چې کله کار کوي هم یو سهم یو فیصدي مونږ ته راکړه چې دا زموږ د ژوند څه وچرخېږي خو لطفا د خپل اولاد له ژوند او راتلونکي سره د لوبه نه کوي ځکه هغه دوی ته نن مثلا ژوند د کار کولای شي سبا هغه له لاسو پښو نه غورځېږي ډېره سخت وي بهتره او ښه لار به همدا وي چې مور او پلار ښه تصمیم ونیسي د خپل اولاد لپاره د خپل راتلونکي د اولاد د راتلونکي لپاره د هغه عمر ژوند د هغې ځواني د خپل بېځایه خواهشاتو لپاره نه وقف کوي یعنی هغه خپله لور د نه قرباني کوي
ځینو کورنیو کې چې د پیسو ګټون کې نارینه وي هغه که خپل پلار او ورور هم وي خپل خور او لور ته دا احساس ورکوي چې دا د دوی لپاره اضافه ده کله چې ځواني کې باید د میړه په کور کې وي ټولنیز فعال او افغان ژورنالیست میرویس اتل سره مې په همدې اکله مرکه کړې په ګډه سره اورو
موش ډیر کله لیدلی او ریدلی او وینوې اینی شهیدان پات سی د دې چې اغه جنین چې پر کور پات سی یا واده ونه کی یا خپل مجرد حالت خپل ځان ته وټا کینو بیا د کورونی نور غړي ور سره تاو تری خواله کی ناوړ چلند کی بی غرور کی د یو بار فستر ګورته ګوري او د کورونی د اوجو بارې غني دې ته هم دغه د کمتري احساس ور کول کیږي او دغه احساس تقریبا ټول کورونی کی ور کول کیږي مشکل دلی داسې کورونی ډیر لښ پیدا کیږي سسنا ډیر کم ده چې هلته نجلۍ د کورنۍ د اوژو بار نسي ټولو ځایو کې ورته پیغور ده بار ورکول کېږي پیغور د دې چې ته د چا سره ګډ ژوند نسي کولای ته د ژوند ګډ ملګري نسي ټاکلی په داسې حال کې چې دغه ټاکنه بیا د ټولنې او د نورو انسانانو په لاس کې ده هېڅ یو نجلۍ نه غواړي چې د چا سره ګډ ملګرتیا ونه کړي مګر دغه ګډې ملګرتیا ته خو کلتوري ممانعتونه شته او د هغو پر اساس زیاتره وخت دغه نجونې چې تر خپل سن واوړي سین لږ بالا سي نو د دوی ژوند هم دوی ته داسې وي دوی داسې احساس کوي لکه ژوند چې ګواښ دی ځان ته او هم نور داسې فکر کوي چې د دوی ژوند موږ ته بار دی موږ د اوژو بار دی داسې یو احساس هم داسې نجونو ته پیدا دی او هم کورنۍ دا احساس کوي چې د نجونې پر موږ بار دی دا د ټولنې د کورنۍ د اوژې بار
دا څومره منفي عواقب لري تل څه
رواني لحاظ خو یو انسان بیخي ژور خفګان ته رسي ډیپریشن ته رسي ځکه موږ وینو هم دلته په افغان ټولنه کې د کوم ارواپوهان چې موږ اوریدلي دوی وایي چې د دې ټولنې د نیمایي قشر د ډیر سخت رواني حالات سره ژوند کوي په ځانګړې توګه بیا دا قشر چې د کمی په احساس اخته سي دا په رواني لحاظ ډیر سخت تجربې پر خپل ژوند کې تیري دوی هیڅ آرام وخت نه لري او یو ورځ تربلی ورته سختي او هیڅ دغه سي رواني او ذهني چینلونه هم نسته چې دوی ته لږ د اطمینان او ډاډ سبب سي نو په دې اساس دلته ژوند په داسې حالت کې لکه یو سخت شکنجه چې تیري دوی په رواني لحاظ د ډیرو سختو ترخو او تجربه څخه تیریږي دی رواني علاج ته اړتیا لري تر هر څه وړاندې باید کورنۍ دې مسلې ته متوجه شي د داسې انسانانو په وړاندې چې مثلا د ګډ ژوند ملګرتیا نه غواړي وي کې د چا سره او حق هم لري چې انسان مجرد پاتې شي دا انتخاب خوښ یو بشري اصل دی خو زموږ ټولنه بشري مسایلو ته دومره متوجه نه ده لکه کلتوري لکه مثلا اقتصادي مسایلو ته. په ډېرو کورنیو کې چې اقتصاد یې خراب وي تر ټولو لومړی دغسې ښځې په داسې کورنیو کې د رواني فشار سره مخامخ شي، ځکه هغوی ورته وایي چې موږ تا ساتلی نه شو. او دلته بیا چې نرواکه ټولنه ده، هېڅ یو ښځه مثلا خپل سری نه ده، نه د دندې انتخاب کولی شي، نه د ژوند د ملګرتیا انتخاب کولی شي، نو څو اړخیزه رواني فشار زغمي.
بله، په یو شمیر کورنیو کې ځینې اته د کورنۍ پلار اته ورونه بد چلند کوي. تاسو په نظر چې یو نارینه یاستی، د نارینه او دا کار څنګه دی؟
ډېر نامناسب دی، ډېر غیر بشری دی، غیر طبیعي دی. اصلا د میندو یو اندازه علاقه وي د خپلو لور سره، مګر ځینو کورنیو کې چې پلرونه یا وړونه د خپل خویندې او خپل لوڼې اضافي تر فشار لاندې راولي، وخت نه ورکوي، یا که د دوی سن بالا سي او کومه مرکه نه ورته راځي، نو بیا فکر کوي چې دا ښځې یعنی بدبخت دي یا مثلا ښه بخت نه لري، نو د دوی دخوا هم د وهلو تر شکنځلو لاندې کېږي. یا که دا دوه نه وي، لږ تر لږه په هفته دوو کې حتماً یو د پیغور احساس ورکوي، د یو بوجو د بار احساس ورکوي چې تاسې بوج یاست. زموږ د کلتوري محدودیتونو یو تر ټولو ناوړه پایله همدا ده چې ښځه بیا مجبوراً د پلار رور دغه ډول ستونزې زغمي، ګالي یې د ګالولو احساس کوي.
یعنی په یو مسله باندې چې په هغه کې د کورنۍ لونه انجونې اصلا ملامت نه دي، د دوی ملامتول په دوی باندې فشار راوړل، دا خو تاسو په خپلو خبرو کې ویل چې مناسب کار نه دی. دا ډول نارینه ته به تاسو پیغام څه وي؟
تر ټولو مهمه خبره سر خلاصول دي. د یو چا په حق په بشري مسایلو د سر خلاصي په صورت کې نارینه درکولای شي چې هر مسله د دې ټولنې د لور او د خور په واک کې نه ده. هر موضوع چې دلته پیښیږي د کلتور د ټولنې څخه اساس راپورته کیږي، نو د کچېرې دغه کلتوري او اجتماعي مسایلو باندې سر خلاص کې حقوقي معلومات زیات کړي، یا که معلومات ولري د معلوماتو د حق پالنې احساس ولري، د حق پالنې د احساس سره سر خلاصۍ د نارینه وو لږ اندازه دغه مظلوم کشر د دوی له ظلمه خلاصولی شي. خو دا چې د لویس نرواکي کلونه کلونه پیړۍ پیړۍ پر دې ټولنه حاکمیت کړي، مهمه دا ده چې د نرواکۍ دا جبر و ظلم دا لږ اندازه بد وګڼل سي، تبلیغ سي، عامه پوهاوی ورته وسي، تر څو نارینه احساس کړي چې ملامتي کوي، یو یو څوک پازابوي چې احساس کړي چې ظلم کوي. دا یو داسې احساس نه کوي لکه چې زه ظلم کوم، یې فکر کوي چې دا د دې حق دی چې زه پیغور ورکم چې ولې واده نه دی کړی، یا ولې مثلا یو څوک د ژوند ملګرتیا لپاره نه دی ټاکلی. خو هغه اجتماعي اړخ ته سر نه خلاصوي چې دا څنګه کولی شي یو څوک وټاکي. هلته هم محدودیتونه نارینه ایښي چې ته نه سې کولی شي یو څوک وټاکي، ته نه سې کولی د ژوند ملګرتیا ته یا په ټلیفون یا نورو لارو یو څوک ومومې. هغه خنډونه هم جوړ دي، بیا بېرته دغه مشکلات هم د ده له اړخه ورته جوړېږي. نو سر خلاصۍ او حقوقي اراده پیدا کول دا ډیر اړین ده د لپاره.
بله، یو بل پوښتنه چې ذهن ته راغله هغه دا ده چې په یو شمیر کورنیو کې په پایل کې نجونې د دې لپاره نه وادي چې هغه یو معاش لري کورنۍ ته عاید راوړي، یا دا ده چې د کور خدمت کوي، څوک نسته چې د کور کار وکړي، عمر په دغه رقم باندې تیر کړي، بل ورځ بیا پیغور هم دوی ورکوي. په دې عقل څه وایي؟
کامل اندازه چې دلته زیاتره کورنۍ چې نارینه کومه ګټه ورته ونه لري، شوزه لوست کړي، مکتبي ویلي، پونتونی ویلي، نو په دې صورت کې بیا دوی د کور د ګټې وسیله ګرځېدلي، او دوی د دې لپاره چې دغه ګټه پر ځان ونه دري دا زړه نه شکوي چې دا یو چاته ورکړي. دغسې کورنۍ هم زیاتې دي، او خو د لوی سره سواد زده کړه ښځې ته ډېره کمه ده، محدوده ده. بیا په هغه محدودیت کې چې څوک دغه امتیاز خپل کی دغه حق ته لاسرسی ولري نو بیا په متقابل شکل دغه مسله تر پوښتنه لاندې راځي. د دوی دغه حالت مسؤول هم بیرته نارینه کیدلی سي او دلته بیا دوی دي چې دغه مسلې ته باید متوجه سي چې دا راتلونکی لري، ژوند لري او دوی تل تر تله نسي کولی چې دې د اقتصاد په توسط ژوندو کې یا د دې څخه یو ډول اقتصادي ګټه واخلي. دا یوازې د دې د هغه ګټې څخه استفاده ده، نه هغه حقوقي او عمومي او بشري وضعیت ته کتل.
بیا بی ځایه دودونه لکه لوړ ولور او په واده کې ډیر لګښت هم چې د جلې د کورنۍ لخوا غوښتل کیږي، د دې سبب شي چې نجونې تر ډیره وخته د پلار په کور کې کینی، بلاخره د واده عمر ورنه تیر شي. مریم هوتک وایي چې که دې موضوع ته له هر لوري څخه وګورو، په خپل نجونې پکې ګرامې نه دي، خو له بده مرغه بې ګناه ځورول کیږي.
افغانستان کې یو سلسله مشکلات دي چې هغه د دې باعث ګرځي نجونې ډېرې په کور پاتې شي. مثلا یو نور مشکلات له دینه راپېښېږي چې کورنۍ کله کله د دې باعث ګرځي چې دا د یوه پېغله تر ډېره عمره پورې د پلار په کور کې پاتې شي. داسې مثلا اوله فلاني سره ورور راجګېږي، هغه خبره کې یا پلار وایي چې بل فلاني سره دمانډن لګېږي، یا دا داسې فلاني یو وخت ما تر لاس لاندې کار کاوه، یا دا داسې والا هغه خلکو سره مونږ ټیټ دي، مونږ تر غول لوړ یو. دغه مسائل دې باعث ګرځېږي چې ډېره پورې ما لیدلې هم دي یو پېغله د پلار په کور تر ډېره عمره پورې پاتې شي. یا دا داسې یو پېغله تحصیل کوي او بالاخره هغه د دندې چېښتنه کېږي، خواهش ډېرېږي، لوړېږي. دغه د خواهشاتو لوړېدل یا ډېرېدل دې باعث ګرځېږي چې یوه پېغله تر ډېره عمره پورې د پلار په کور کې نه. هم په اوسنیو شرایطو کې چې د افغانستان حالاتو ته وګورو، یو خوا خو کورنۍ ډېرې زیاتې پیسې اخلي، لګښتونه ډېر کوي، مثلا ولور ډېر کېږي، نور د واده مصارفو په الګ باندې ډېر کېښودل کېږي. په داسې حال کې چې اقتصادي وضعیت د افغانستان د خلکو ډېر زیات خراب ده، نو دغه مسلې دې باعث ګرځېږي چې یو ځوان زړه دې تخه نه کړي چې هغه
کله چې یو انجلۍ د پلار په کور پاتې کیږي، هلته بیا له کومو مشکلاتو سره دوی مخ وي؟
اول خبره خو دا ده چې د افغانستان غوندې کورنۍ کې خرمانده ورته وایي یا په کور پاتې شوي ورته وایي، دغه ډول اصطلاح ډېر نجونو ته کارول کېږي. هغوی سه یو څه تر ډېره عمره پورې د کار په کور پاتې شي چې دا له رواني اړخه د هغو لپاره ډېرې زیاتې تاواني تمامېږي، هغوی له رواني ستونزو سره مخ کوي. بله دا ده چې مثلا خلک پاره ټاکي دا پوښتي ولا ولې دې واده نه ده کړی، ولې واده نه کوي. یو خبره پیدا وکړو چې ښایي دا د قسمت خبره هم واوسېږي، ځکه چې تر کله پورې د الله پاک رضا نه وي په یو مسله کې، په یو کار کې کار نه ترسره کېږي. یو خوا بیا د انسانانو خپله مداخلې هم کېدی شي، ولې په کورونو کې دغه ډول برخوردونه شي. مثلا یا د پلانې لور په کور پاتې ده، یا څوک نه کوي، یا کوم عیب لري، خامخا دا کوم عیب لري چې څوک نه کوي. دغه ډول مسلې دې بحث ګرځېږي چې پیغلې ته رواني ستونزې پیدا شي. یا مثلا په کورونو کې د ورېندارګانو را وزیدل، او د مثلا د وریرونو پیدا کېدل دا دې بحث ګرځېږي چې خپله ورېندار یوه مشکل ګرځېږي ترور لپاره. ولا دا خو کور ناست دی، دا ډوډۍ د کور ډوډۍ خوري، او دا ډوډۍ خوره ده که چېرې هغه په خاصتن داسې یوه مېرمن واوسېږي، یا داسې یوه پېغله واوسېږي چې هغه کاروباري مېرمنه نه یې، هغې تحصیل نه یې کړی، یا هغه لاسته راوړنه ونه لري، نو بیا دغه ډول مثلا یو اضافي بار په ډول باندې کور کې ورته کتل کېږي چې دا خپله یو لویه ستونزه ده. او ستونزه دې پېغله له مورې ډېرې هم زیاتوي، کېدی شي هغه پخپله هم دې ته په تشویش کې چې مثلا عمر یې په زیاتېدو ولې واده نه ده کړی.
اوس که د حال په لارو باندې خبرې وکړو، کله چې په یو کورنۍ کې د یوې نجلۍ عمر زیاتېږي، واده یې نه وي کړی، د چار چاپېره خلکو چلند له دې سره باید څه رقم وي؟
زما په نظر دا د یو چا شخصي ژوند ده، که پېغله ده او که ځوان ده، دوی په خپله خوښه باندې کولی شي تصمیم ونیسي. ښایي هغې پېغله چې واده نه ده کړی، هغې داسې د ځان لپاره یو وړ شخص نه وي پیدا کړی چې دا مطمئن اوسېږي چې مثلا دا ورسره ارامه اوسېدی شي، او کومې هیلې چې دا یې د ګډ ژوند لپاره لري له هغه نفر سره یې پوره کېدی شي. ښایي هغه ذهنن نه وي آماده. او مهمه نه ده چې د هغه عمر څومره ده، هغه شل کلنه ده، هغه دېرش کلنه ده، هغه څلوېښت کلنه ده، ولې ماته مهمه دا ده چې کېدی شي هغه
بله په آخر که یو لنډ پیغام هغو کسانو ته ولرو چې همدا اوس عمرونه زیات شوي ودونه یې نه دي کړي، دوی ته به څه ولرو چې د خلکو په خبرو پسې ونه ګرځي، ځان خفانه کړي، خپل ژوند ته دوام ورکړي او که منفي ټکي اوري نادیده یې ونیسي.
چیرې دی د خپل خوښي وړ شخص ولري، انتخاب ولري، بهتره ده چې واده وکړي. په دوم قدم کې کوم شاعت خلک خبروي، مثلا خلک خبرې کوي، خلک پر چا پسې خبرې کوي، خلک په پیغمبر پسې خبرې کوي، نو بهتره ده چې هغه منفي خبرې چې خلک وایي چې موږ په اړه باندې غوږوهنې کوي، بهتره ده چې نادیده یې ونیسو. خپل ژوند د نورو د غوږوهنو د نورو د منفي افکارو لپاره خراب نه کړو. بهتره ده چې خپل تصمیم د خپل ځان په اړه باندې خپله ونیسو، ځکه تر ما هیڅوک هم بهتر نه پوهېږي چې د ما لپاره کوم بهتره تصمیم نیولی شي. دا ځای یم چې زه پوهېږم کوم څه د ما لپاره، کوم څه د ما د راتلونکي لپاره بهتره دي. یعنې تر ما زیات د ما ضروریات څوک نه شي حس کولی، او په دې نه پوهېږي چې د ما ضروریات څه دي، د ما خواهشات څه دي. زه څه ډول یو ځوند غواړم پاینده کې ولرم. بهتره دغه داسې خپل تصمیم په خپله ونیسو، د خلکو خبره پسې ونه ګرځېږو، او داسې
ډیره زیاته مننه. تاسو ژوندی او سلامت اوسئ. درن دوستانو، په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو خلکو په تیر بیا د افغان ښځو ستونزو حل شینی منړی خبرونه پای ته رسو. د خبرونه د میرمنو پلاس ترونه او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422 14 46 شپږ سوه یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مل او ملګری.
آزادی ملما د آزادی رادیو تاسو افریدونکو د آزادی رادیو ملما ته سلامونه وړاندې کوم. له آزادی رادیو په مود بندونو کانالونو او زلزلو پاړه د ډیپلوم انجینیر خلیل احمد نادم مرکی اوریدلې وی. د دې لپاره چې دا متخصص افغان لا ډیر و پیژنې، لما اسمت څاروان سره اوسي او له انجینیر صاحب نادم سره زموږ خواله واوري. انجینیر صاحب نادم ته مې په پایل کې وویل چې په خپل د ځان پاره یو سره ته ووایي چې چیرې اوسي او په څه بوخت دی.
زه په لندن کې اوسېږم، خپل د فامیل سره او درې زامن لرم. یو لور ټول تحصیل کړی دی او ټول په اصطلاح ډیګري اخیستی دی او هر یو کار کوي. نو زه اوس لندن کې هم اخته پدې یم چې د وطن په غم کې هم یو نیم کال کېږي. د ابن سینا دا عملیات کارنامه لاندې موږ کار کوو چې څنګه وکولای شو د افغانستان د ودې لپاره هلته کار وکړو. بل دا چې جامعه نخبگان علمي په نامه یو جامعه لرو چې ټول هغه استادان، ټول هغه پی ایچ ډی، ماستری، لیسانس د خلک مو راټول کړی دي چې څرنګه وکولای شو د دې پوتنسیال نه د افغانستان د انکشاف لپاره استفاده وکړو.
همدغه استادان او متخصصین چې تاسې یادونه کوي او راټول کړي مو دي، دا په بهر کې اوسي او غواړي چې له بهره په افغانستان کې کوم کار وکړي؟
نه، دا هم په بهر کې هم په دننه افغانستان کې دي. دا ټول موږ د دغه ټولنې تر چتر لاندې راټول کړی دی او ډېر هم دي، یعنی په سلهاوو دي چې موږ اړیکې ورسره نیولې دي. څو دا خلک زینی مثلا کار نه کوي په دولت کې، او زینی چې کار هم کوي په شخصي پانتونونو کې درس ورکوي، او زینی متخصصین چې په بهر کې دي، امریکې نه نیولې، کاناډا نه نیولې، اروپا کې چې دي، استرالیا کې دي، دا ټول د موږ سره، او په ایران او پاکستان کې زینی دي موږ سره په اړیکې دي، او فقط لاس مو سره ورکړی دی چې په دې چې د جامع جهاني اوس پوه شوی دی چې دا د سوو مورو څخه کار بالا نه اخیستل کېږي، او د دوی سیاست هم ګوري، او دوی د افغانستان په درد هم نه خوري، دا خلک چې چور کړه چپاول کړه. او بل دا چې دغه ائتلافونه او ګوندونه چې په خارج کې جوړیږي، زه په دې نظر یم چې د دوی څخه شی جوړ شي په بهر کې، نو ښه به دای چې سړی دننه په افغانستان کې تمرکز وکړي، هلته یو کار وکړي. دغه لپاره مونږ په پلان کې لرو چې یو بین المللي کانفرنس په افغانستان کې وغواړو، او دلته به خارجي متخصصین هم وي، د افغاني متخصصین داخل به بهر او په دن افغانستان کې راټولېږو، او د افغانستان لپاره یو ښه ستراتیژي د انکشاف لپاره مونږ جوړ کړی دی. یو مؤسسه په نوم د شیلر بین المللي انسټیټیوټ مونږ سره همکاري کوي، دوی هم ډېر اکسپرت خلک لري، او چې په هر برخه کې چې مونږ ته مشورې راکوي چې د افغانستان د دغه پوتنسیال نه بېلې دي چې د دنیا نه کومک واخلو، څنګه کولای شو لکه سنگاپور لکه نورې وادونه خپل وطن جوړ کړو. مونږ هم دغه په اصطلاح د مطالعه د سنگاپور د تاریخ، د نورې وادو د تاریخ، غواړو چې خپل وطن په اصطلاح د دغه شی چې لروي ګټه پورته کړو، او بدې چې بېلې دي چې دغه وادونه راشي د مونږ شتمنی چور کی او مفت یوسی مونږ خپل نظارت کوس. یو مثال در کوم، مثلا په کال کې تقریبا 800 میلیون ډالر یا تر 1 میلیارډ مون صرف د بهر نه برق اخلو، اوس که دغه نیمې دلته په افغانستان کې مونږ سرمایه گذاری وکړو، دغه پس پنګونه وسی، دغه په اصطلاح خصوصي سکتور ته دوی کولای شي دغه پیسې هلته ولاړ نه شي. دلته مثلا ګاز لرو، د ډبر سکاره لرو، لمر لرو، اوبه لرو، د دېونه استفاده وکړو. یا مثلا په میلیونو ډالر د انسانانو د افغانانو د تداوی د پاره په بار کې مصرفيږي، او کچيري مونږ دلته معیاري شفاخانه جوړ کو، په لږ اندازه مونږ کولای دغه پیسې هم افغانستان ته پاتې شي، او د خلکو د سرګردانی نه مخنیوي وسی، او دلته تداوی د خلکو د افغانانو په دننه په افغانستان کې. یعنی دا دوه مثال مې درکې، زراعت علیحده، معدن علیحده، نور برخې هم مونږ داسې پلانونه لرو.
ستاسو د دې پلان او ستاسو د دې راټولېدو او د دغه هڅو لپاره سیاسي کار هم پکار ده، کنه ستاسو کار له سیاست سره ارتباط نه لري؟
او سیاست سره ارتباط په دې نه لري چې دلته دغه سیاسي مسایل د سیاسي اساسیتونو پاروي، او بل دا چې اوس خو ګوري از بس چې دلته استخبارات په افغانستان کې د مختلف هیوادو کار کړی دی، اوس خلک په شک سترګ ګوري د غاری واته. دغه د پاره مونږ غواړو فقط یو افغاني پروسه، یو افغاني پروسه چې بل کم، دغه د پاره مونږ د طالبانو د مشرانو سره خبري کړې دي. زه خپل افغانستان ته تللی وم، د ځینی وزیرانو موینانو دیو سره مخري کې، پولیټکنیک د رئیس سره، پانتون د کابل د پانتون رئیس سره، زراعت وزارت سره، انرژي وزارت سره، د ټول سره مونږ کتلی، دوی ته مو د جریان تشریح کړي، او خوشبختانه دوی مونږ ملاتړ کوي. اما بیا هم ځینې کړي دي چې په شک سترګو ګوري، خو مونږ افغانانو خو دوی هم ملامت نه دي په دې شلو کالو کې، په دې مخ کې دومره ظلم په دې وطن باندې شوی، دومره د استخبارات کار کړی دی چې رښتیا هم باید دوی شکمن اوسي. اما مونږ هڅه کوو چې دوی ته دا قناعت ورکړو چې دا افغاني پروسه ده، مونږ افغانان یو، تاسو ټول کولای شئ چې مونږ د عمل کار مونږ کړنې تاسو تر کنټرول لاندې ونیسئ، وګورئ چې مونږ څه کوو.
انجینیر صاحب، که ستاسو د ژوند په اړه یو څه خبرې وکړو، چیرته زیږیدلی یاست او زده کړې مو چیرې کړې؟
په هرات کې پیدا شوی یم. د ما نیکه په نوم د کرنل خان محمد خان لوګری و چې د امان الله خان د افسرانو څخه و، او پس لغه چې بیا نادر خان راغی، بیا د سرحداتو د کمیسار پا پایس په ایراد کې و ټاکل شو نو الته پاتو شو چې ما پلارم ایراد پیدا شو او زما هم مور بیا د بالا مرغاب د ولسوالۍ د زما پلار درې خزي د ولورې متاسفانه ډېر جنجالونه مې په ژوند کې لیدلې په دې چې د ماشومتوب چې ما مور د دریشو کالو یو زوی په نس کې و زه د درو کالو مې یو بل ورور مې مشر و چې ما پلار ښځه وکړه اقتصادي وضعیت ښه نه و یعنی تاسو داسې فکر کوئ چې ما اوږي به ټولولې هغه به مې میده کوله هغه یو څه غنه مې جوړوله د خلکو خرمندونه مې کوټله مزدوري مې کوله ام په هغه حالت کې مختار یو استعداد را کړی و چې د دولس کاله زه اول نمره وم دغه ځای بیا د سلطان د لیسې نه چې خلاص شوم بیا پولیتکنیک ته راغلم پولیتکنیک کې اول نمره شوم بیا د نمراتو په حساب برس واخیستی شوروي اتحاد ته ولاړم شپږ کاله مې هلته درس ووی پس هغه چې راغلم بېله کوم شناخته جودیزي او کارتوګرافي لوی ادارې کې هلته په حساب د قوای بشري معرفي کړم نو هلته تصادف د خپل هغه استعداد به وخوی بیا مدیر د تحقیقات علمي شوم بیا رئیس د تحقیقات فضایی مقرر شوم یعنی عبدالاحد مومن چې فضا ته ولاړې زه مسؤول دغه تحقیقات او علمي تحقیقات او ټول زما تر کنټرول لاندې وو او ډېرې غټې پروژې ما کار کړي دي په افغانستان کې ډېر علمي انجینري کتابونه مې تالیف کړي دي چې ټول په جودیزي او کارتوګرافي لوی اداره کې پراته دي او اوسنۍ انجینران چې د تحصیل نه خلاصېږي دوی دغه استرکشن یا دستور لاملو څخه دوی استفاده کوي
اسیل ازادي رادیو د ازادي رادیو میلمه پروگرام اوري زموش بیلمه ډیپلوم انجینر خلیل احمد نادم دی بیا کله بهر ته ولاړې له هیواد مهاجر شوي
بهر ته هغه خو د دوه نوي کال چې جنگونه په کابل کې شروع سره مونږ مجبور شو چې اته د یو میاشت لپاره پلان وو چې ولاړو پاکستان ته ولاړو بلادم نه ولته بیا یو میاشت تر اوسه پورې زمينه برابر نه شو نو بل اخر پاتې شولو رالو لندن ته رالم زه مسکو ته ولاړم په دې چالت می تحصیل کړی او بلادم بیا می کاروبار شروع وکړ بیا تجارت می شروع وکړ ته او مخ د دې هم چې زه په ادارې کې ما کار کوي بیا د تجار سره ما اړیکې وې د مونږ د هرات تجارو چې شناخته او گاونډیانو بیا د ترجمان په استعمال ته په سفارت د روسیې کې شوروي کې دوی ته کومک کوي او دوی ما ته ډېر بل اخر یو لار پیدا شو اعتماد پیدا شو بیا می شریک شوم د شرکتو سره د بارتر سیستم تجارت مو کوي نو ډېر فاز دوختای ما وکولای شو ځان د پاره جون جوړ کم نو د تجارت لواسه یعنی موازی د خپل کار ما کولای شو تجارت تمام وکم په افغانستان
بله په دې دوره کې چې له هیواد ووته بیا مو په خپل مسلک کې کار ونکو
متاسفانه چې دلته خو د شوروي ډیپلوم دلته په دې وادو کې نه چلیږي او بلته زمينه ما ته مساعد نشو چې په غرشته کې مونتا کار میکوله دلته یو دکان او دکانداری او په اصطلاح دا کارونه وکړه نو زما ټول فوکس پر اولاد باندې و چې اولاد ورسوم الحمدلله مشر زوی می استاد او د اصطلاح ماستری په ساينس کې واخسته یعنی تر د ساينس د معلمینو ترینرو دلته په لندن کې کار کوي او دوم زوی می په اصطلاح لایر شو بیا اوس بارستر دی نو سالوال ورته وای نو دریم لور می هم دغه وخت ډیگری واخسته اوس په یو بانک منیجر دی او څلرم اولاد می دریم سم د حقوق دی په پانتون کې داسه یعنی ما ټول فوکس دغه باندې او په پاکستان کې هم هم دی د سولې د جریان یو 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 غړی ومه په اصطلاح شورا اسلامي مردم افغانستان په نامه مونږ یو دغه جوړ کړی یو شورا جوړ کړی سولې په حساب هلته ملاقاتونه د ملګرو ملتونو د استاد سره د دولت د پاکستان د مشرانو سره دغه دولت چې څنګه وکولای شي په افغانستان کې سولې متاسفانه د ګاونډیانو مداخله داسې حالت په دې وطن نه وسته چې مونږ خبرې ته غواګونه نه وي زما په یاد چې موین الدین ایدر وزیر د داخله او مخبل ورته ویل چې وروره تاسو مداخله وکړه مکوې په افغانستان کې که تاسو هدف دای چې تاسو افغانستان نیسی شاید و به نیسی او تاسو ساتل نه چې خپل زه خپل دغه د لاس ور کوي اوس وګورې هغه ور چې دوی بلکره د خپل په پاکستان کې لګیږي او دوی په کې سوځي
د تعلیم په دوران کې کاغه په داخل کې او د پولیټیکنیک دوره وا یا د
شوروي اتحاد وخت کوم خاطره کم په زړه کېږي هغه زموږ سره شریکه کړي.
خبره سید هم زمان چې ما کارتوګرافي کې په دغه کې رئیس تحقیقات فضایي هم بیا زه استاد زمینشناسی پوهنځي کې زه استاد وم هلته درس مې ورکوله هم جیولوژي برخه ته هم جغرافیه برخه ته دریم سم مالک دغه ورکوله سروې درس مې ورکوله. خاطره د مکتب دا ده چې یو وخت زه نهم سم کې وم د مونږ ریاضی معلم تبدیل سو لاړې غور ته واستوي او د هول صنف معلم حدود خان نومې دی مونږ ته راوي چې دی ریاضی فزیک درس راکې نو دا 15 دقیقې په یو شکل د تیر کړ بعد غ زنګ د تفریح چې وول سو چې الوکان وتله ما ته ول چې خلیل احمد تاته می کار دی ما ز ایران پاش معلم ما څه کال لري ودریدم بعد غ معلم ما ته وای چې خلیل احمد جان ولکه د فزیک او ریاضی کیسه ز ولکه خبر دغه يم اس بوی ولکه وړم زنه پیرن څه وکم ما ته وای نو زه ما ورته چې استاد ته ریموه ساده سوات وای چې د آینده درس څوک آمادگی لري زه به آمادگی نیسم زه به ان شاء الله درس ورکوم یعنی نام سم ریاضی فیزیک مکمل ما درس ورکول دی بام ناس ولکه شاګردان بیا په تفریح کې د سر ما تمرینونه کار کول او امتحانونه چې خلاصو سوالونه ما ورته جوړ کړ کلید ما ورته جوړ کړ بیا د خپل کتابچی می د تواکر به دینو به معلم د ریاضی سو پاس راغله
ډیره جالبه قصه دا راته وایي کله له افغانستان بلاره شوروي ته د کلتور او د هر شي تفاوت څنګه احساس وکاو؟
ساروان څه خبره دا و چې ګوره مونږ په ماشوم تو کې داسې یو مونږ په زین کې داسې ویل سو یو زما په یاد دا ملایان مشران ویل چې روسان چې دی خپل خور مور نه پیژني کافران دی کتاب نه لري دا نور چې دی دوی کتاب لري زه چې هلته ولاړم ومې کتل چې دلته د پښتنه کوم دی وای چې د خاله لور د عمه لور د ماما لور د کاکا لور مونږ دوی خور ورته ویله خور ورته ویله او مونږ دوی سره ازدواج نه کوو زه ایران پاس نه خدا وای خور مور نه پیژدل ته خودی دوی څخه ازدواج دی خلکو سره نه کېدا څه کم دی او بل چې مونږ ته ویله د مشر الوکان ویله چې احتیاط کوی چې ستاسو سره د غیر اخلاقی عکسونه ستاسو سره پیدا نشي که دولت ولی د تاسو اخراجی دا مسله دریم دا فلمونه چې مو کتل غیر اخلاقی فلمونه قطعا په تلویزیونو کې نه او بل دا چې مثلا هر ځای چې تری دا ډوډۍ چې پروت هر څوک به اخیسته ویل دا لیکلې چې دا ډوډۍ حاصل دی د لاس دی د دیقان دی د انسان دی دا باید وساتل شي ترام باید وشي زه ایران پات چې مال د مسلمانۍ ملک خود ته ځات سره کم دی دا کمونیزم دغه شی دی سوسیالیزم ایران ورته پات واقعا چې مونته ډیر جالب و دا مسله بل زه تاسو ته وایم چې ماته په دوره د مکتب کې په دې چې اقتصاد مو ډیر ضعیف و ډیر خراب و ډیر بد حالت کې یعنی باور وکړئ چې زه اول سم کې وم د سمیټو بوجي کاغذي ما به قیچي کوله دا به دماغ کتاب چاو او رنگ مې نه دولت د آشپزخانه په اصطلاح دود خلته خو ټول په بوټو په دخو په د پلوړ باندې په خواله جوړي دا ټول به می توژل د می رنگ وو یعنی ډېر په بد وضعیت یعنی په ټول دوله سکال ما یو افاقي کتاب ما مطالعه نه کړم نه وو امکانات ما ته یو بخان بدان شي ما ته زاول نمبرام په 15 سم کې ما ته سر مفاتیش سوالونه وکړ جواب وکړ ما ته خوان دی ورک ما ته یو بخان بدان بخشش راکې ته چې مطالب تروس ما په ذهن کې دي بعد هغه چې زه شوروي ته چورانم ګورم په مترو کې په سرویس کې هر څه کتاب وای نو مونږ هم هلته مې شروع کړې کتابونه تاریخي ناول دا شان کتابونه ما ټول په مسکو ما ته دغه سودا شپږ کاله نو ما عادت ونیوې د مطالعې سره چې پس تر اوسه پورې بس هغه عادت را سره ستا
تاسو مخکې د افغانستان د امکاناتو په اړه خبرې وکړې چې افغانستان ډېر امکانات لري په دې برخه کې مو څېړنې هم کړې دي څه فکر کوئ چې د افغانستان د قوت برخه کومه ده معدن دي قانون دي برق ده چی شی دی په کومه برخه کې ستاسو په نظر کې په افغانستان کې ډیر کار وشي نو افغانستان په پښو ودرې شي
اول چې مثلا بی مصرف عاید د صنعت د توریزم دی اول اوس تاسو وګورئ ترکیه او 1% بودیجه د ترکیه د توریزم د صنعت نه تمویلیږي او افغانستان اول دا ګوره هیڅ پاملرنه نه شوی مثلا نورستان د مونږ تاسو نورستان تر سویس بالا دی زه سویس ته تللم اما داسې طبیعت چې نورستان لري فقط یو سړک په کار دی، یو څو تعمیرونه چې سیلانیان راځي هلته دوی د استوګنځنې ځای وي هلته، او یو کلینیک و د تداوی دپاره چې یو څوک خدای ناخواسته ناجوړه کېږي. فقط دغه زمینه دې برابر شي چې د توریزم وده وکړي، امنیت فزیکي راغلی، اقتصادي امنیت د دغې وجه هم تامینېږي. بس مادن خو داسې ژر نه دغ کېږي چې ژر حاصل مونږ ته راکړي، نه دا مسله. مثلا برق ژر کېدای شي په دې چې د ډبرو سکاره لرو، لمر لرو، باد لرو، اوبه لرو، دا ټول نه استفاده کېدای شي چې مونږ عاجل برق ولرو. هغه دغه $800 میلیون چې په کال کې یا ملیارد مونږ افغانستان ته ورکو، دا باید وساتل شي دننه افغانستان. دا یو ښه پانګونه ده په دې برق کې، ولې برق د ټولو صنایعو د پیشرفت زمینه په برق کېږي. او اول توجه په برق پسې، بیا ترانسپورت دی، لاری دی، لاری هم ډېر امنیت لري په دې چې افغانستان د وصل نقطه ده. تاسو وګورئ که چیرې لاری ښې اوسپنې پتلی جوړې شي، یعنی مونږ کولای شو چې منځنی آسیا د جنوبي آسیا سره وصل کو. چین چې یو نیم میلیارد نفوس لري او د دنیا د اول تولید کوونکی چین دی، صادر کوونکی چین دی، د افغانستان له لارې، د ایران له لارې خپل امته کولای شي چې اروپا ته په یو هفته کې ورسي. دا مونږ ډېره ګټه کوي. او هوایی سیستم که فعال کو، تیارې د افغانستان له لارې تیریږي، هم یو ګټه افغانستان ته بیل دی چې مونږ مصرف وکړو. دغه پروژې دی چې په اصطلاح بیل دی چې مصرف وکړو، مونږ ته عاید راځي او زمینه برابریږي. بل دا چې په کال کې مونږ دومره پوتنسیال لرو چې $50 میلیارد د اوبو د صادرولو او د خرڅولو له لارې مونږ کولای شو چې افغانستان ته عاید راوړو. $50 میلیارد صرف د اوبه، یعنی دا ټول مادن خو وایم چې یو څه وخت نیسي، خو هم ډېر ضرورت دی. په دې چې لیتیم، افغانستان لیتیم په ټول نړۍ کې اول هېواد چې لري، او د مونږ د عینک د مس کان چې دی په دنیا کې هم تر غټ کان دی په دنیا کې، د اجګک د اوسپنې ډېر قوي په دې دی چې مثلا قزاقستان هم تاسو ګورئ هلته د اوسپنې معدن لري. اما دوی باید چې یو واری پروسس کې چې بیا دوی هغه ضبط برابر کړي. اما افغانستان د مستقیم 40% د اوس په ډبرې کې مونږ تاسو اوسپنې لرو د افغانستان په معدن کې، یعنی سرب لرو، یورانیوم لرو، یاره هر نو مادن چې لري چې وګوري افغانستان. بل دا چې مادن تنه دانه دی چې مثلا طلا مادن دی، نقره مادن دی، مس، دغه خپل خاور چې په خښتې جوړیږي دا خپل مادن دی، دغه ریګ مادن دی، تیګ مادن دی چې اوس مونږ تاسو کولای شو چې حجاري فابریکې فعال کې د تیګو تیګ خرڅ کو د خښتو پر ځای، د نورو پر ځای وکړو. یعنی د هر خوښ تاسو وګورئ افغانستان مسایت ودی ته.
تاسیلا آزادی رادیو د آزادی رادیو میلمه پروگرام اوري. زموش میلمه ډیپلوم انجینیر خلیل احمد نادم دی.
انجینیر صاحب، تاسو چون بیلابیل هیوادونه لیدلی دی، بهر مو زده کړې کړې دي، د ژوند ډېره تجربه لري، د ځوانانو لپاره چې دا اوس په داخل کې دي، ستاسو سپارښتنه څه ده؟ دوی څه وکړي، کومو برخو ته توجه وکړي چې راتلونکی یې لا بهتره شي؟
خو متاسفانه چې طالبان زه پروش از کال تللی افغانستان ته، همچنان سرم چې تللی وم پروش، وزیر صاحب د معارف سره مې ملاقات و، کښېناستلو، یعنی په یو ساعت کې مولوی سیاوان صاحبان ورته راغلي و، غیر د دې چې د مدرسې خبرې کولې، قطعا د مکتب خبر هم نه و. بیا دومره نوبت چورسه چې ما کار ورته دولت، ما ورته وویل چې ګوره وزیر صاحب، دا د تا د لاس ساعت علم جوړ کړی، په دغه دلته چې ناست دغه برق دی علم جوړ کړی دی، دغه کولر روشان و ملګرو دغه علم جوړ کړی، په موټر کې چې سپریږي علم جوړ کړی، په تیاری کې چیزی علم جوړ کړی، ګوره دغه لونګۍ د ټول علم جوړ کړی. او تاسو فوکس ټول په دینی مدارس باندې دی، صحیح ده. هر مسلمان ته ضرور دی چې دینی علوم زده کړي، خدای وپیژني، خپل مونږ زده کړي، مسلمان په هیڅ دی دا بین پنج بنای مسلمانی زده یې. اما دا نور مسائل ته توجه وکړي، په دې چې د مونږ مادنونه خلک مفت وړي، په دې چې مونږ خپل متخصصین و نه لرو، دا دی. اوس هم ګوره چې توجه یو ځوانان دی یو هغه پسله سرپرست حکومت دی چې توجه به ځوانان ته وکړي زمینه د تحصیل د برابر کې محدودیت یوازې نه کې اوس وګوره مثلا خز ته وایي تاسې صرف طب ووایست الان چې د انجینری کارونه خو تنه ساحوي کارون نه دي شعبوي کارون هم دي او د پلاننګ چې شروع چې یو کار یو انجینری کار شروع کی تر ساحوي او برته چې راځي بیا شعبي ته شعبوي کارونه دي یعنی دوی کولای شي خځې چې په کساحي تبلار نشي د پلاننګ شروع تر محاسبه او تر شعبوي کارونه ټول دوی کولای شي تر نران په خطوګه انجام کې پدې چې خځې ډیر با استعداد دي خو موږ سره هم درسونه ویل دي موږ پولیټکنیک جو دي موږ خوندې وي دا انجونې درس ویلې کې په شوروي کې وو که د کار په ساحه کې واقعا چې با استعداد دي اما متاسفانه دغه نیم پیکر د جامعې دوی چې ځوانان پکې دي انجونې دي دا محروم کړي دي اوس وګوره دا روباتیک ټیم چې د هرات په دنیا کې اول مقام وګټل اته په ریاضي کې د هرات مثلا د افغانستان په ریاضي کې په دنیا کې اول مقام وګټل یعنی ډېر با استعداد دي دا انجونې اما دوی محروم اول دا ډېر ظلم دی نو ځوانان بیچارهګان څه وکړي ځوانان خو غواړي چې دلته کار وکړي هیڅوک نه غواړي چې خپل وطن پرېږدي دا اوس زه یم قطعا زه عادت نه نیسم 15 کال یم اما قطعا زه عادت نه نیسم د بارس حتی د ما زامن چې دلته لویان سوي دي هغه یو ځای دلته پیدا شوی دی یعنی فقط ټول افغاني دود تعقیبوي او دوی غواړي چې وطن ته ولاړ شي یو کار وکړي اته ما ته وایي چې سړی باید هلته هغه ځای کې کار وکړي چې ضرورت دي افغانستان ضرورت لري اما شرایط په کار نه دی مثلا ځوانان دي غواړي موسیقي واوري او ته نه پرېږدي انجونې دي غواړي تفریح وکړي پارکو ته نه پرېږي حمام ته نه پرېږي نه برق شته نه امکانات شته او تم حمامونه د ښځو په مقابل کې تړي دروازې د مکتبونو تړي د پوهنتون تړي دا خو سخت ظلم دی د انسان لپاره دغه لپاره ځوانان بیچارهګان محروم دي په افغانستان کې ام جوړي محروم دي ام نور نارینه لګالوکان محروم دغه الوکان محروم دي د دینه په دې چې شرایط ورته مساید نه دي په دې چې همیشه خو زوایم چې امنیت خو یو مثلث دی درې ازلاوی لري یو زله فزیکی امنیت دی بل اقتصادي امنیت دی درېم رواني امنیت دی کچيري دا درې ازلاوی مکمل تکمیل نه ویز دا چې یعنی امنیت تکمیل لري نو رواني امنیت په افغانستان کې تکمیل لري خلک په دار کې دي هغه انساني ازادي چې دوی د پاره دی په نور ټول نړۍ کې رات اسلامي نړۍ کې دوی ته مساید نه دوی ګوره چې د پاسپورت په سي ټول سرګردان دي څه حال دی او دوی د وطن تختی او بلدا چې څومره وجل کیږي په وبو کې ډوبيږي د دې ټول مسولیت د دې ټول ګنا د مسولینو په غاړه ده چې زمينه د ځوانانو ته نه مساید کی په افغانستان کې
ډېر زیات مننه انجینر صاحب
د ساتنه مننه
دا و افغان متخصص ډیپلوم انجینر خلیل احمد نادم د ازادي رادیو د نن ورځې میلمه
درڅ خطلم درته می وان قتل و مې بخا درڅ خطلم درته شم درته می دیر و جړلوا مې باخا غږیدن شم درته می دیر و جړلوا مې باخا دزهار نپارجا بنستا د زینو ټکو د هزار د پار جوابنستا چپه دل ما درته